لومړی هم د افغانستان خبرونه واوري چې صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سره ټکی. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د شمالي ولایتونو په خاص توګه کندوز امنیتي وضعیت له نږدې څاري. امریکا سفیر میکل میکنلی په کندوز کې د بیپولو ډاکټرانو پروختون کې د وخت مرګ جوړ لپاره خواشینی څرګنده کړه. او د کورونی چارو وزارت وایي تیر شپه د ننګرهار په چین کې د داعش ډلې شل کسان وژل شوي. پوره خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس د شمالي ولایتونو په خاصه توګه کندوز امنیتي وضعیت له نږدې څاري. د جمهوریت ریاست په یو خبر پاڼه کې راغلي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د نهو شمالي ولایتونو له پوځي او ملکی چارواکو سره نن د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړي او د وضعیت د کنټرول او خوالي په هدف لازمي لارښوونې ورکړي دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر د لوی درستیز لمرستیال جنرال مرادری مراد سره هم خبرې کړي او د کندوز وضعیت له نږدې څارلی دی. د کندوز د امنی قومندانې د معلوماتو له مخې اوس هم په ښار کې د افغان پوځیانو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ په ځینو لارو کوڅو کې جګړه روانه ده او هڅه کیږي چې ژر تر ژره ښار په بشپړ توګه له وسلوالو مخالفینو پاک شي. د امریکایي متحده ایالاتونو سفیر په کندوز کې د بیپولو ډاکټرانو پروختون کې د وخت مرګ جوړ لپاره خواشینی څرګنده کړه. په کابل کې د امریکایي سفارت د سفیر میکل میکنلی په حواله نن په یو بیان کې ویلي چې امریکا متحده ایالاتونه د بیپولو ډاکټرانو پروختون کې د ټولو وژل شویو او ټپیانو په اړه خواشینی دي او له کورنۍ سره خپل غم راضي څرګندوي. په کندوز کې د بیپولو ډاکټرانو روغتیايي مرکز په یو هوایي حمله کې زیانمن شوی چې پکې ګڼو خلکو ته مرګ جوړ له هم وخته ده. اخو د افغانستان په خواني جمهور رئیس حامد کرزي په کندوز کې زیانمن شوی کسانو سره د مرستو رسولو په اړه د هڅو خبره کړې ده. خالي کرزي د کندوز له شمیر مخاور او سوداګرو سره په لیدنه کې ژمنه کړې چې د جګړې د پای ته رسولو او زیانمن شویو سره د مرستو په خاطر به هیڅ راز هڅه ونه سپموي. د کورونی چارو وزارت وایي چې تیر شپه د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د داعش ډلې شل کسان وژل شوي دي. دغه وزارت ویان صدیق دقیق نن په یو خبري کانفرنس کې ویل چې دا کسان د افغان پوځیانو په ګډو عملیاتو کې وژل شوي دي. خغلی صدیقی وایي په چین ولسوالۍ کې مو یو ښه پرمختګ کړی دی. تیره شپه د چین ولسوالۍ په عبدالخیل سیمه کې په یو لړ عملیاتو کې د داعش شل کسان وژل شوي دي. سیمه چارواکي بیا وایي چې د چین په عبدالخیل سیمه کې لا هم خال خال ډزې روانې دي. په دې سیمه کې لڅ وخت راهیسې د افغان پوځیانو او داعش وسلوالو ترمنځ سختې جګړې وشوې. او د سرپل ولایتي شورا وایي چې د کوهستانات ولسوالۍ طالبانو نیولې ده. د سرپل د ولایتي شورا یو غړي اسدالله خورم ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو له پرون شپې راهیسې په دې ولسوالۍ حمله پیل کړې وي چې بل اخر یې نن کنټرول په لاس کې واخیست. د سرپل امنیتي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. ورسره له هغه چې د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم سرپل او فاریاب ته سفر وکړ، د کوهستانات ولسوالۍ په بشپړ توګه د وسلوالو مخالفینو له وجوده پاک کړ. خو ویل کېږي چې په دغو سیمو کې یو ځل بیا دغه مخالفینو فعالیتونه پیل شوي دي. دا ودا فنسن مربوط مهم خبرونه د سیمیاو نړۍ خبرونه تر لاندې د میورسته فری بازار تر اوروي.
روسی جنگی الوتکو په تیرو 24 ساعتونو کې پر سوریه کې شل هوایی حمله کړې دي. د روسیې د دفاع وزارت یو ویاند نن ویلي چې د اسلامي دولت ډلې نه مرکزونه پکښې په نښه شوي دي. ایګور کوناشینکو فویل چې سو څلور دیرش او سو څلورویشت ام ډوله الوتکو هم په دې بریدونو کې برخه درلوده. هغه زیاته کړه د روسیې هوایي ځواکونو د اسلامي دولت ډلې پر یوه کمپ کې ای بی 1500 ډوله بم وغورځوه او د درنو پوځي تجهیزاتو وقتې د وسلو یو زیرمه او یو تورستي پټنځای یې ویجاړ کړی دی. روسیې د رواني اونۍ په سر کې اعلان کړی و چې پر سوریه به هوایي بریدونه کوي. واشنگټن اندېښنه لري چې مسکو د تروریزم سره د جګړې پر ځای ډېر د دې لیواله دی چې د سوریه ولسمشر بشار الاسد په واک کې پاتې سي. واشنگټن پر دغو اندېښنو په تاکید سره وایي چې د روسیې په لومړنیو هوایي حملو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش نه بلکې د ولسمشر اسد د مخالفینو سنگرونه پنځه شسويدي. ټاکل شوی اوکراینی ځواکونه او روسي پلوه بلتون غوښتون کې نن د اوکراین په ختیځ کې د جګړو له لومړیو کرښو څخه د سپکو وسلو لرې کول پیل کړي. دغه اقدام د منسک په تړون کې ذکر شوی چې په فبروري میاشت کې لاسلیک شو. دغه تړون تر ډیره نه دی پلی شوی. په تیر بیا د اوربان ماده یې څو ځلې لپاره غورځول شوی ده، خو په دې وروستیو اونیو کې جګړې بندې شوې دي. پر دې سربیره روانه اونۍ یو بل تړون هم وسو چې له مخې به یې ټانکونه او نورې وسلې لرې کېږي. د اوکراین په ختیځ کې د لوهانسک په سیمه کې روسي پلوه بلتون غوښتونکو نن اعلان وکړ چې دوی به له حایل سیمې څخه ټانکونه هم لری کړي. د اوکرين ولسمشر پیترو پروشینکو دا ومنل چې حکومت به د هغو وسلو لری کول پیل کړي چې د میل قطرې تر سل میلی متره کم وي. دی وایي دغه بهیر به یو څلوېشت ورځې دوام وکړي. ولسمشر پروشینکو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دغه ګام د جګړې د ختمېدو معنا لري وویل، دا د اوربند په معنا ده. جګړه به هغه مهال ختمه سي چې د اوکرين د خاورې وروستۍ برخه هم آزاده سي. پروشینکو دا خبرې نن په پاریس کې د روسیې، فرانسې او جرمني له مشرانو سره تر غونډې وروسته وکړې. دا غونډه د منسک تړون د ارزونې په هدف جوړه شوې وه. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند وایي هغه محلي انتخابات چې ټاکل سوی روانه میاشت په اوکراین کې وسی، شاید د اوکراین په ختیځ کې له روس پلوه بیلتون غوښتونکو سره د کیف د کړکیچ له کبله تر 2014 میلادي کال پورې وځنډیږي. یاغیان په پام کې لري تر خپلې ولکې لاندې قلمرو کې جلا انتخابات وکړي چې د لویدیځ حکومتونه وایي دا به د فبروري میاشتې د سولې موافقې شرایط چې په منسک کې لاسلیک سوي تر پښو لاندې کړي. اولاند دغه څرګندونې پرون په پاریس کې د اوکراین له ولسمشر پیترو پروشینکو، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د جرمنی له صدر اعظم انګیلا مرکل سره تر کتنې وروسته وکړه. اولاند ویل انتخابات به زیات وخت ونیسي. موږ نه غواړو د اوکراین په ختیځ کې داسې انتخابات وسي چې د منسک موافقې ته پکې درناوی نه وي سوی. د عراق با نفوذ شیعه مذهبي مشر د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د نړیوالې جګړې لپاره ژغ کړی دی. آیت الله علي السیستاني پرون د جمعې د لمانځه په خطبه کې چې د ټلویزیون له لارې خپرېدل دغه پیغام استولی چې له داعش سره جګړه د ټولو عراقیانو مقصد دی. خدای هم زیاته کړې چې دا جګړه یوازې د عراقیانو نه بلکې د ټولې نړۍ ده، ځکه د خبره تروریستان په خپلې ناسمې ایدیولوژۍ سره ټول بشریت، کلتورونه او ارزښتونه په نښه کوي. نو ځکه د السیستاني په خبره دې ته اړتیا ده چې له ټولو لورو د تروریزم په وړاندې نړیواله مبارزه نوره هم پراخه سي. د سیستاني د څرګندونې یوه ورځ وروسته لاغه کېږي چې د عراق لومړي وزیر حیدر العبادي ویلي چې حکومت به په عراق کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د روسیې د هوایي بریدونو هرکلی وکړي. متحده ایالاتو له وړاندې له څه باندې یو کال راهیسې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد د هوایي بریدونو مشري کړې ده. د ګواتیمالا د پلازمینې په څنډو کې په یوه سیمه کې د مځکې د شویدو له کابله لږ تر لږه د دیرشو کسانو د مړینې او د سلګونو د ورکېدو خبرونه ورکړل سوي دي. چارواکي وایي دا پېښه پرون سوې ده. د ژغورنې ډلې، پولیس، سرتیري او د سیمې خلک د لټون چارې پر مخ وړي او په ژوندي پاتې شوو کسانو پسې ګرځي. چارواکي وایي شاوخوا 600 کسان له درک دي او شاید د مړو شمېر نور هم ډېر سي. او ملګرو ملتونو په تاجکستان کې له بشري حقونو د سرغړونو په زیاتېدونکو خطر اندېښنه څرګنده کړه. دا اندېښنه وروسته لاغه کېږي چې دوشنبه په وروستیو کې پر تاجکستان اسلامي نهضت ګوند بندیز ولګاوه. په غیلمه کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې پرون خبره کړه، راغلي چې د سپتمبر میاشتې له پیله د دې ګوند تر لسو زیات غړي نیول سوي او بندیان سوي دي. د تاجکستان سترې محکمې د سېشنبه پر ورځ په یوه حکم کې د تاجکستان اسلامي نهضت ګوند یو سخت دریځي او تروریستي سازمان اعلان کړ او پر فعالیت بندیز ولګاوه. محکمې د حکومت لخوا د دې ګوند په وړاندې تر اوږدمهاله کمپاین وروسته دغه حکم صادر کړ. دا د افغانستان سیمه نړۍ مهم خبرونه. اوس هم د افغانستان د څو لویو شهرونو د هوا حالت.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو دوو ساعتونو لپاره د کابل په ګډون د یو شمېر نورو لوی ښارونو د هوا حالات د سانتي ګریډ په کچه داسې اټکل کړي. کابل د تودوخې لوړه درجه 25، ټیټه 11، آسمان صاف. کندهار د تودوخې لوړه درجه 34، ټیټه 14، آسمان صاف. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 31، ټیټه 40، آسمان صاف. هرات د تودوخې لوړه درجه 30، ټیټه 14، آسمان صاف. جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 9، آسمان صاف. غزنی د تودوخې لوړه درجه 22، ټیټه 8، آسمان صاف. گردیز د تودوخې لوړه درجه 22، ټیټه 8، آسمان صاف. بامیان د تودوخې لوړه درجه 10، ټیټه -2، آسمان صاف. او بدخشان د تودوخې لوړه درجه 10، ټیټه -9، د اورښت اټکل.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
با با عرض سلام دوباره من امید مرزبان و همکارم اسمت ساروان در این برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی با شما هستیم. قسمی که قبلا هم گفتیم در یک ساعت دیگر که از این برنامه باقی مانده یا کمتر از یک ساعت دیگر در رابطه با مشکلات کسانی صحبت میکنیم که از ولایت کندوز و از شهر کندوز و همچنان از ننگرهار به نقاط مختلف به دلیل جنگ های جاری بیجا شدند، مهاجر شدند و مشکلات آنها چی هست، با چی گونه مشکلات دست و پنجه نرم میکنند و مقامات دولتی و اداره های کمک رسان چگونه میتونه با این بیجا شده ها کمک بکنم. از ولایت کندوز هزاران نفر به ولایت های تخار و بغلان و حتی بدخشان پناه بردند و همچنان در ولایت ننگرهار هم مخصوصا از ولسوالی اچین شماره از افغان ها بیجا شدند به نقاط مختلف ولایت ننگرهار یا به ولایت های دیگر انتقال یافتند که حالا وضعیت زندگیشان خیلی ناگوار گزارش شده.
بله پدیخ پروانه که پدی هم خبری که چه لدغو به زایشو سره تروس پوری مرستندوی تولنو یا حکومت څومره مرسته کړې ده، د دوی وضعیت فعلاً په څه ډول دی، حکومت د هغوی د بیرته ځای په ځای کولو لپاره څه پروګرامونه لري؟ نو په دې بحث کې زموږ میلمانه دی د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو د چارو د وزارت مطبوعاتي سلاکار ښاغلی حفیظ احمد میاخیل. دغه ورځ د ننګرهار د ولایتي شورا غړی ذبیح‌الله زمری به هم د ټلیفون له لارې راسره ملګری وي. خو مخکې تر مخکې زو ننګرهار ته اول د ننګرهار په اړه له خپل خبریال سره خبرې کوو. د کندوز په اړه مو څه ناڅه بشري وضعیت په یو ساعت مخکې هم واورېدو له خپلو میلمنو له خپل خبریاله، خو بیا هم د کندوز په اړه خبرې کوو. په ننګرهار کې هم د داعش د وسلوالې ډلې له لاسه په سلګونه کورنۍ مجبوره شوي دي چې کور اور پرېږدي او نورو سیمو ته ولېږدي. د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری له جلال آباد څخه هم دا اوس د ټلیفون له لارې راسره دی. شینواری صاحب، تاسې زموږ اورېدونکو ته اول دا ووایاست چې څومره خلک به بې ځایه شوي وي؟
ډیر زیات مننه صاحب تاسې او د ازادي راډیو ټول اورېدونکو ته هم سلامونه وایم. همدارنګه تاسې یادونه وکړله، غواړم په دغه موضوع باندې سر رڼا واچوم. نه یوازې دغه اوس چې کوم کورنۍ کډه شوي دي، بلکې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې کله چې د داعش وسلواله ډله د ننګرهار په لورو یو شمېر سیمو کې چې فعاله شوله، هلته د امارت اسلامي او د داعش وسلوالې ډلې ترمنځ وسلوالې نښتې ترسره کېدلې، نو خلک د دغو ناامنیو له امله راکره شو چې هغه مهال ولایتي ادارې هم دا تایید کړله چې په سلګونو کورنۍ شاوخوا چې هغه وروستۍ ارقامې چې کله موږ سره شریک کړې تر 8000 پورې بیا دوی تعداد وښوده چې دغه د کورنیو تعداد 8000 ته ورسېده، چې دا د هسکې مینې کوټ بټي کوټ اچین نازیان دغه سیمو څخه راکړه شوي وي. خو کله چې دغه یوه اونۍ کېږي چې په اچین ولسوالۍ کې د داعش وسلوالې ډلې او همدارنګه د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه پیل شوله او دغه جګړې یو څه دوام وکړ، اوس هم د سیمې د خلکو د ولسوالۍ کې د مسؤلینو په وینا باندې وخت نا وخت دغه جګړه لاشته ده، یعنی پای ته نه ده رسېدلې. خلک مجبوره شو چې نور خپل کلی کور پرېږدي، ځکه دوی په کورونو کې بند وو، کله کله مرمۍ هم د دوی په کور لګېدلې. هغه یو نیم کور چې په اچین ولسوالۍ دغه عادلخیل او مامند او پیخې په دغه ساحو کې چې پاتې وو، هغوی هم دغه یوه هفته کېږي چې هره ورځ یې په لسګونو کړې هغوی راکړه کېږي، او درک ورته نه دی معلوم چې چېرته لاړ شي، ځکه هغوی د سرپنا ستونزې سره اخ دي. خو بیا هم هغه معلومات چې موږ ترلاسه کړو، زه نن خپله غنیخیل ولسوالۍ ته لاړم، همدغه کډوالو سره وغږېدلم. هر پنځه موټرو کې به درې موټرې داسې وي چې په هغې کې به ماشومان او زنانه او سره دغه یو جوړ لباس چې دوی صرف د غاړې لباس راغیستی دی، نور هېڅ د کور وسایل دوی ځان سره نور اخیستي او راکړه کېدل. پوښتنه مې چې ترې کوله، دوی وایي چې موږ ته هېڅ معلومات نه کېږي، خو خپلو خپلوانو خواته ورځو که چېرته یو اتاق موږ شپه پکې تېره کړو. خلک له ډېر سخت وضعیت سره مخ دي، یعنې هره ورځ یې په لسګونو کورنۍ چې هغه تعداد یې دقیقه معلوم نه دی، خو په اچین ولسوالۍ کې به یو نیم کور که چېرته پاتې وي هغه نو ټول راکړه شوي دي. ولایتي ادارې سره مو هم دغه مسله شریکه کړله. د ولایت ویان احمد زیاد وزی ویل چې موږ په پام کې لرو چې دغه کډوال داخلي بیزې شوي کډوال چې هغه د جنگون له بیزې کېږي، دوی سره مرستې ترسره کړو. هغه د تیرو کورنۍ یادونه وکړله چې شاوخوا 8000 کورنۍ لومنی وی هغه سره لومنی مرسته تر سره شي وی دي او دا تازه کړی چې راغلي دي د دوی سروي راته اوسه پوری نه شي وی دا سروي کیږي او سروي نه بعد مرسته کیږي خو خلک وایي چې هغه د دیګات د خوراک ته حیران شي څه خوري ځکه هغه یوازې په یو
باندې شنواره صاحب شنواره صاحب ډیر مننه بیا هم تاسو ته نوبت درکو بیا به هم تاسو دي دا هم اوریدونکو ته وایي دقیقا چې په لکوم ولسوالیو څخه خلک به ځای شي وي ځکه چې تاسو ویل چې لشپژو میاستو رئیس خلک به ځای کیږي په دې اړه بیا هم تاسو ستاسو در شو اوس خپل بل ملمته د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو د چارو د وزارت مطبوعاتي سلاکار شغل حفیظ احمد میاخیل ته ورسو.
بله آقای میاخیل، خوش آمدین به برنامه زیر آسمان کبود رادیو آزادی. میخوام از شما بپرسم کاری که شما تا به حال به بجا شده های ولایت های کندوز و ننگرهار کردین چه بوده؟ آیا فکر میکنین امکاناتی که در اختیار دارین کافی است برای کمک بایی مهاجرین و بجا شده ها؟
ډېر مننه. زه هم په خپل وار سره لومړی تاسې خپرونې میلمنو او د راډیو اورېدونکو ته خپل سلام کوم. البته په رښتیا هم چې په کندوز کې د وروستیو پېښو او ناامنیو له امله هېوادوال بې ځایه شوي دي. کندوز څخه یو شمېر نورو ولایتونو ته دوی کډه کړې، مثلا تخار، بدخشان، بغلان، حتی کابل او یو شمېر نورو ولایتونو ته دوی شوي دي. البته کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت هڅه کړې تر څو دوی ته بیړنۍ مرستې ورسوي. البته د یو شمېر استندویو بنسټونو په همکارۍ سره، ځکه د کډوالو او راستنیدونکو چارات دغه یو خاصه بودیجه نه لري د بیځایه شو کورانه د لپاره. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت کمیټه جوړه شوې چې د بیځایه کورانه سره د عاجلو مرستو پر اساس کې دغه کمیټه مرسته دغه کمیټې مشیر او کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت لري او یو شمال مرستندویه بنسټونه لکه UNHCR, IOM, UNICEF, WFP او نور مرستندوی بنسټونه د دغه کمیټې غړي. البته د تیرې پنجشنبې کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزیر په مشرۍ باندې یوه بیړنۍ غونډه راغله تر څو د کندوز بې ځایه شو کورنۍ مرستې ورسول شي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د همدغې کمیټې له غړو څخه، البته له مرستندویه ټولنو څخه چې په دغه کمیټه کې غړیتوب وغوښتل تر څو د کندوز بې ځایه شو کورنیو ته عاجل مرستې ورسوي او له خپلو هر ډول امکاناتو څخه دوی د کوټکی موادو څخه چې دوی په لری په مازاړه کې په نورو ولایتونو کې، حتی په بدخشان کې، په تاجکستان کې چې دوی مرستې لري، اولته د هغوی ادارې کار کوي. دغه خپلې مرستې د کډوالو ایدونکو چارو وزیر له دوی څخه تر څو دغه خپلې مرستې منسجمې کړي او کندوز بې ځایه شو کورنیو ته ورسوي. د دې تر څنګ زمونږ د سروې ټیمونه کار کوي تخار او یو شمېر ولایتونو کې. له سروې وروسته همدارنګه د سروې په جریان کې به دوی ته په یو دوه ورځو کې خوړایرو خوراکي مواد وویشل شي د مرستندویه ټولنو په مرستې باندې. البته تېره ورځ د دې تر څنګ تېره ورځ د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له غوښتنې سره سم له پیښو سره د مبارزې دولتي کمیسیون هم یوه بیرونۍ غونډه وکړه.
جناب میاخیل صاحب آیا مخصوصا در بخش کندوز اگر صحبت بکنیم، در ولایت شمار زیاده از باشنده های کندوز که به اساس آماری که شما دادین به هزارها نفر میرسن تعدادشان، به ولایت های تخار و بغلان و بدخشان انتقال یافتن و مهاجرت کردن یا پناه بردن، اول خب این سه ولایت هم آیا به نظر شما امکانات جذب اینقدر مهاجر و پناهنده را داره یا نداره و آیا شما قصد دارین که این مهاجرین و پناهنده ها را به ولایت های بزرگتر مثل بلخ و کابل انتقال بدین؟
البته زه ستاسو پوښتنې مخکې دې ستاسو پوښتنې ته راشم. د خپلو خبرو او د تېرو خبرو په دوام دا وایم چې 10 میلیونه افغانۍ د کندوز د بې ځایه شو کورنۍ ځانګړې شوه. تېره ورځ حکومت دغه پرېکړه وکړه چې په دې 1-2 ورځو کې به هغوی ته عاجلې مرستې ورسوي. تاسو د تخار او یو شمېر نورو ولایتونو څخه یادونه وکړه. البته هلته دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. واقعا هلته به دوی د سرپناه نه لري، همدارنګه د غذایي موادو روغتیایي خدمتونو ته دوی اړتیا لري. د کډوالو او راتلونکو چارو وزارت هڅه کوي څو دوی ته عاجل مرستې ورسوي. همدارنګه زمونږ پلان دا دی تر څو دوی بېرته له خپلو اصلي سیمو څخه سیمو سره یو ځای کړو، یا یو نورو سیمو سره دوی یو ځای کړو بېرته د سرپناه زمینه برابره شي.
بله صاحب، البته یو مسله ده چې ستاسو له دې خبرو داسې معلومه شو چې غونډې مو هم ډېر ناوخته کړې دي، لکه چې او پریکړه مو هم ناوخته، ځکه چې که 2-3 ورځې یو څوک بې سرپناه په دښته کې یا په میدان کې واړوي او دا خو ډېره سخته ده، خصوصا که څوک ماشومان ولري نو ژوند ورته سخته ده، ژوند یې له خطر سره مخامخ کیږي. آیا نشي کېدی چې په تخارو یا ګاونډیو ولایتونو بغلان یا هر ځای ته چې دا کډوال تللي دي، له کندوزه یا هم له ننګرهار له ولسوالیونه، دوی ته ځینې ځایونه ځینې دولتي ودانۍ ورته تخلیه شي، په ځینو مواردو کې کېدی شي ښوونځي ورته تخلیه شي؟ په پخوا کلو کې همدا کار شوی دی.
بله، البته تاسو پوهیږئ د بیړنیو حالاتو کمیټه په دنده لري چې په 8 ساعتونو یا 8 ساعتونو په جریان کې دوی سره مرستې وکړي. وزارت چې ځانګړي بودیجه نه لري چې په عاجل ډول هغوی سره مرستې وکړي. البته نو موږ د یو شمېر مرستندویه ټولنو سره په ګډه کار کوو تر څو دوی ته هغه لازمې مرستې ورسول شي. البته تر څو د مرستندویه ټولنې هم ځانته ځانګړي شرایط لري د مرستې دپاره، تر څو موږ سروې ونه شي، سروې خلاصه نه شي، همدا اوس موږ سروې جریان لري، تر هغه پورې هغوی هغوی مرستې نه کوي. نو موږ هڅه دغه سروې خلاصه کړو او دوی ته په وخت سره هغه مرستې ورسول. همدارنګه د سروې په جریان کې البته نو چې موږ د دوی د استوګنې د زمینو د برابرولو لپاره هم موږ په پلان کې لرو چې دوی ته نورې سیمې داسې مشخص ځایونه په پیدا کړو تر څو دوی ته د استوګنې زمینې برابرې شي.
ډیره زیاته مننه کور ودان قدرمن اوریدونکو. تاسو له ازادي راډیو ترشناس مال لاندې خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې په د کندوز او د غرز د ننګرهار ولایت د بې ځایه شویو خلکو سره د مرستو په چارو خبرې کوو. په دې خبرونه کې د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو د چارو د وزارت مطبوعاتي سلاکار حافظ احمد میاخیل او همدارس به څو شیبې وروسته د ننګرهار د ولایتي شورا غړی زبی الله مریض موږ میلمانه وي. د په ننګرهار کې د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواره هم د ټلیفون لاري را سره دی. استاد اوریدونکو ته نوبت درکو. په یاد لري چې کډ افغان بي سیم سیم کارت لري په 813 مری باندې هم لن پیغام راستول شي. د ازادي رادیو د فیسبوک پانه هم تاسو په خدمت کړي دی. لاري هم کول شي چې مشته پیغام را واستوي.
اگر سکایپ درین به آدرس سکایپ رادیو ازادي هم زنګ بزنین او تماس بگیرین با ما. آدرس ما است ازادي.رادیو یا رادیو نقطه آزادی.
نه از رادیو تکای
آزادی. بله، رادیو نقطه آزادی.
رادیو مخیره.
در جای جستجوی که میکنین اگر رادیو آزادی بنویسین بدون شک با الفبای انگلیسی، البته بدون شک رادیو آزادی را پیدا میکنین و ما زنگ بزنین. خب حالا شنونده روی خط تلفن داریم، بفرمایید. سلام علیکم، رادیو آزادی است.
بله، السلام علیکم.
و علیکم السلام. اسم شما از کجا زنگ زدین؟
فریدم در قندوز ولایت نهادیگر بزن تست. سلام نفتی تولو آریدن کتا. سلام کم
سلامت تو سی مهربانی کوی
من هم روزان از نخته ایشت نظر خود هر رو روزی نازی هر رو روزی نازی باورو کچی پدر در دوی روزی که باورو که بسیار چی تا شپیتی جنازی خور آقلی دی جنازی نفتی دی شوی ندیده جهادیان مجاهدین جهاد کلا و ندیده حکومت حکومتی که پیت دی حکومت که هم پیشدی او جهادیان نخفل جهادی پیشدی دا دغه د دجان د مشته وسپارې مشته کړي دي. واخه په صادق موږ باندې د دې په واسطه چې حکومت یې کوم چې هېدی نه دجان مش په خپل کو بیا غته مرو ملک خو بي ګناي او چې بي ګناي چې مرو د پنار امر شو نه دی حکومت ځان کړی دی نو پاس او نه دی جهاد ځان او مجاهد جهاد کې نه دی جهاد څلور د حکومت د جوړولو څلور دي. دا موږ غري
بل
فریبا جانې تاسو له خبرو داسې معلومیږي چې تاسو په ارچی ولسوالۍ کې یاست، همداسې ده؟ هلته وضعیت څنګه دی؟
هلته خو وضعیت څنګه دی؟ طالبانو نه خېلو رځانو نو څوک په سیاست کښې نه نه پښتنو ولسوالۍ ده ولسوالۍ ما سره چې د ازبکانو ده ګرانګران د څومره هغې خپل ولسوالۍ نو خو د هغه ولسوالۍ چې د ازبکانو ده ازبکانو فرزاناته کښې دار خپل قوم ښه دی تر پښتنو هر سړی ښه دی د بشتیاچي ولسوالۍ همداسې ویجاړه پرته ده.
بله، یعنی اوس هلته جګړه شته که نه خلک آرام دي؟
نه جګړه جګړه خو نشته خو ولسوالۍ طالبانو په لاس دار کار مکتبونه هر څه په ټپه ولاړ دي.
بله، او د په کندوز ښار کې خلک د خوراکي موادو کمبود لري، د روغتیایي امکاناتو نشتوالی دی؟
موادو کمبود خو بېخي زیاته روزانه واوره که چې یوه پېنځه روپۍ پنځه کمه ډوډۍ مخکې خرڅېدل هغه اوس په شپېته روپۍ ته رسېدلې ده او یو کریډیټ کارت په پنځوس روپۍ دي هغه په سلو او یو سلو پنځوس ته رسېدلې بېخي وضع خرابه ده روزانه.
بله، ډېره زیاته مننه چې له کندوز څخه مو ټلیفون کړی. سلامت کور ودان. بل اوریدونکی د ټلیفون له لارې لرو، مهرباني کوئ د سکایپ له لارې هم کولی شئ چې موږ سره تماس ونیسئ. د ازادي راډیو د سکایپ پته ده azadi.radio. نو وبخښئ، بیا مې اشتباه ویل، radio.azadi باندې د سکایپ له طریقه له موږ سره تماس نیولی شئ. اوس د ټلیفون له لارې اوریدونکی لرو. مهرباني کوئ صاحب.
زه د کندوز سرچو څخه خبرې کوم، تاسو د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو سلام علیکم.
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ.
بله سلام، په دې خاطر ورته وایم کوم بمبار چې د اشرف غني شروع کړی د کندوز په عوام خلکو باندې ماشومان کونډې ټول ماشومان دا خبره بمبار کړه که سم پوښتو چې دولت پرمختګ کړی بېخي والله که پرمختګ کړی دوسره بمبار شروع کړی نه شخصي پرېږدي نه نہ طالبان وی نہ شخصی وری پر شخصی خلق باندې بمبار کی پر طالبان باندې بمبار کی قسم خدا زمون دا وجه کور نه بمخه بمبار کړو مونږ پر اچا بر مونږ در درې
تاسو تاسو په کومه سیمه کې اوسه چې زمون جوړیدون کې خصوصا د کندوز اوسیدون کې پوه شي چې ستاسو موقعیت څنګه دی، په کومه منطقه د کندوز کې اوسه؟
پله د خان آباد بندر کې وسیګو دلته چې دغه د آزاد ډاکټرانو شپخانه چوکې څخه دا شپخانه بمبار کړې ده په دې کې پخپله دغه د
کلیوال بلې هغه ستاسو له سیمې لرې ده، تاسو د خپلې منطقې خبره وکړئ. مننه، سلامت اوسئ. البته تاسو هیله کوو چې کله درنه پوښتنه کوو د خپلې سیمې په کومه مینه کې چې تاسو اوسئ د هغه معلومات راکړئ. له دوی نه دا د سرحد ډاکټرانو سیمه شفاخانه ډېره لرې ده.
بله، او شفاخانه در بندر کابل هست اما اینا از بندر خان آباد تماس گرفته بودن. خب شنونده دیگه روی خط داریم. سلام علیکم، بفرمایید، رادیو آزادی است.
سلامت اوسئ،
بفرمایید. لطفا مختصر در رابطه با وضعیت مهاجرین در کندوز ننګرهار صحبت بکنین.
او متاسفانه چې ټلیفون مقطع شو. خو بیا هم دا چې اشرف غنی مړول شي یا نشي مړول دا هم بېله موضوع ده، بیا ټلیفون وکړو. لطفا په دې خبرې وکړئ چې آیا تاسو بې ځایه شوي خلک لیدلي دي، له هغوی سره څه مرسته شوې ده او که نه ده شوې، وضعیت څنګه دی؟
خودتان در جمع کسایی هستین که از جنگ بیجا شدین به ما زنگ بزنین، وضعیت زندگی خود را برای ما بگوین و اگر سوال دارین از مشاور مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین افغانستان بپرسین که همین حالا در تماس تلفنی با ما هستن. از طریق تلفن شماره تلفن را یک بار دیگه براتون میگم 0799-203-540 و 0700-822-755. حالا از طریق سکایپ شنونده با خود داریم. خب فکر میکنم رابطه شان قطع شد، حالا شنونده از طریق تلفن داریم با خود. بفرمایید، سلام علیکم، رادیو آزادی است.
مهربانی
بفرمایید، رادیو آزادی است، برنامه زیر آسمان کبود.
سلام علیکم، اورځه تاسو غواړم د بالکل کارکون د اوریدم کې سلام زما د
مننه
په کنه دا تاسو کوم پان نه لري مخکنه د خیره چانل د ماجرین د په افغانستان کې اوره سیاسي روان دي چې هر اول سوالي د افغانستان کې د تهدید لاندې دا اول سوالي ټول د افغانستان زیاته را مسره دي بدون از غوړي د اول سوالي نه ټول د سوالي د طالبان پر اساس کې دا چې ماجر راځي هغه د تاسو پرویز او بیا د دې د پان هم کوي نو
صحیح. ډېره زیاته مننه. یو اوریدونکی بله مخلوب اوریدونکو ته میلمنو ته ورځو. سکایپ له لارې یو اوریدونکی لرو، مهرباني
بفرمایید. سلام علیکم، رادیو آزادی است، صدایتان را میشنویم. سلام علیکم، میشنویم، بفرمایید.
دکتر حسین، صحت خوب است؟ خیر و خیرات است؟
زنده باشین، تشکر، خوش آمدین به برنامه زیر آسمان کبود. بفرمایید موضوع مورد بحث ما قسمی که میفهمین وضعیت مهاجرین در کندوز ننگرهار است.
ببینین برادر، وضعیت که دوام داره فعلا دیگه روز به روز اوضاع وخیمتر میشه. در اینجا هیچ نمی حکومت دارا بگیم، حکومت وحدت ملی یا شرف غنا میکنه، ما نمیفهمیم که برای از یا که مردم رای داده و یا از این توقع میکنه از این مردم هیچی کمک نمیکنه. و ببینین یک دانه نان 70 روپیه 80 روپیه کندوز شده. و ببینین ایچی که اصلا مشکلات دیگه که اصلا
ولایت کندوز دارد. شما از ولایت کندوز در تماس هستین یا از ولایت های دیگه؟
نه، از ولایت کابل مدد تماس شدم. بنامندگی ولایت کندوز ولایت نه انگرهار و تمام ولایت افغانستان که فعلا نام نسته، میخوایم که را بگویم که این مردمی که دو دانه مثلا اشرف غنی و عبدالله که به ریاست جمهوری و ریاست اجرایی رسیده هیچ کدام اقدام یا نمی کنه. بلیاز خدا
دیر مننه کروادن سلامت و سی دیر بخوشحال سو چه دستی اوریدون که تماسونی سی چه یا پخپل بیزای شوی بی او خپل و مرستو پا بارک خبری و که چه مرستی ور سر شوی دی او کندی شوی پا چه وضعیت کی دی چه ده کډوالو او راستنیدونکو د چارو د وزارت مطبوعاتي سلاکار ښاغلی حفیظ احمد میاخیل ورته ځواب ووی. د سکایپ لاري اوریدونکو لرو نه، متاسفانه ټلیفون قطع شو، خو خیر ور بشو ښاغلی میاخیل ته به بیا نوبت ورکو ځکه چې دوی زیات وخت نه لري. میاخیل صاحب، تاسو د اوریدونکو خبرې واورئ. ځینو ویل چې په ډیرو ولایتونو کې وضعیت خراب دی، آیا ستاسو وزارت ذخیره لري چې په عاجل صورت له خلکو سره مرستې وکړي، خصوصا له بې ځایه شویو خلکو سره؟ فکر کوم چې د اخیل صاحب ټلیفون قطع شوی دی. خیر، ولاړ به شو ننګرهار ته. له ننګرهار څخه به څو شېبې وروسته د دغه ولایت د ولایتي شورا غړی زبی الله زمری هم د ټلیفون له لارې راسره ملګری شي. خو اوس په ټلیفون کې د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری راسره دی. شینواری صاحب، مخکې تاسو د ننګرهار د وضعیت په اړه څه ناسره نه واچوله، د هغو خلکو یادونه مو وکړه چې د داعش د وسلوالو په وجه له ننګرهار له یو شمېر ولسوالیو څخه بې ځایه شوي دي. تاسو د اچین ولسوالۍ یادونه وکړه، بې له اچینه له نورو کومو ولسوالیو څخه خلک بې ځایه شوي دي او شمېر یې څومره دی؟ دا کسان اوس چیرته اوسي؟ په ننګرهار مرکز جلال آباد ته تللي دي، په هلته له خپلو خپلوانو سره اوسي، که حکومت څه مرستې ورسره کړي دي؟ بلې، شینواری صاحب په ټلیفون کې دی، نه پېژم چې اواز نه اوري که څه علت دی.
فکر میکنم تلفن ها مشکل دارن. به هر حال کوشش میکنیم دوباره به آقای شینواری زنگ بزنیم و چشم برای تلفن های شما شنونده حال هستیم. حالا خب چند شنونده دیگر هم باشن صحبت میکنیم، بعد برمیگردیم به مهمان های خود. حالا شنونده روی خط هست، بفرمایید. سلام علیکم، رادیو آزادی است.
مهربانی کویسب، خبری وکی آزادی رادیو ده. بل اوریدون که لرو، خیر، دو تلفن لکه چه قطع شو.
حالا میشنیم صدای شما را، بفرمایید. سلام علیکم،
جوری
سلامت وسی، لکم زین خبری کوی؟
زخت لای و معجن ما چیز بطیکور لسوالی نیدت بلی
لکمی و لسوالی بطیکور بله
بطیکور
بله صاحب، مهربانی.
او په کابل کې فلم ژوند کوم، نو کوم دې چې وکړو چې حکومت ته پیدا چې موږ ته حکومت وسه نثار وړم راوړي، چې نه راوړي خاص به راوړي، لذي به راوړي، خو موږ هم باید اوسه وکړو کنه.
بله،
موږ باید خپله مشکت وکړو، کار وکړو، د مټې را کړي، لاسونه را کړي، خو دې چې وکړو چې موږ یو چې اشرف غني دي.
متاسفانه چې ټلیفون مو قطع شو. البته خبره مو منطقي و، دوی ویل چې د سیمې شي کېده چې حکومت دې هم خلکو ته وړو ورکړي، هم دې ځای ورکړي، هم دې لرګي ورکړي. دا شی هم ممکن نه ده، خصوصا د افغانستان غونې و بېوزله هیواد د حکومت لپاره. بل اوریدونکو کله رو ځان معرفي کوي؟ آزادي رادیو.
بله، مشنایم، بفرمایید. سلام علیکم،
لکوب زینه خبر
کوم نه کې احترامات هم نه به شرط سره د نړۍ په تماس کې ان په دغه د دوز واکه موږ د پګو ته کوي چې د ولس پولیسونو او د دولت ترمنځ واټن واکه.
بله، دبل موضوع ده، لطفا لا د دې بشي اول سات موضوع و په دوهمې موضوع خبرې وکړې، بشری مرستو او د بې ځایه شویو په ارتباط. دا د اول سات موضوع په هغه سات به مو ټلیفون کړی و. بل اورېدونکي ته نوبت ورکوو. ازادي راډیو ده،
بفرمایئ. سلام علیکم، رادیو آزادی است.
خیر،
سلام علیکم، رادیو آزادی است، بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام، بفرمایید.
جوړه تکړه ای،
سلامت اوسئ. لکم زین خبري کوي.
دا ننګرهار ولایت شینول سالای څخامه تاسو تماس نیولای دی؟
بله صاحب. تاسو اوس په اچینول سوالی کې اوسئ؟
نه نن او پرونه مزاد کور ماشومان او کور کالی او سروین دام نن په گاډو کې راوي سره د جنگ حالاتو او ډیر بد وضعیت سره دا پنځه سره پنځه ورځې بند ولته نه خوراکي موادونه د درمل د دواخانې وی ډاکټرانو د هیڅ نه او خلک ډیر سخت مشکل سره مخ دي او د ولسوالۍ نه پورته دغه لار بس ته درې درو ته خوشې ده چې حضرت خیل او پیخو او مامندرې دغه خلک چې دی په دغه شډن په یار باندې روي سوزه کې دا موټر یې کرخې روانې دي او بچو په ډاډ باندې پراته دي چې خپل خپلوانو کړه اړولې دي هیڅ مرسته تر دا تر د درېمې ورځې نه جنگ شروع دی او تر ننه پورې شروع دي سره په کوشتنه وچین کې سره دواړه طرف بس پولیس کې سره پراته دي او پولیس ویلي او بس پوستي ویلي او بس
بله تاسو یعنی د جګړې له لاسه به کور شي ویاس د سیم ویل کې چې یو شمیر خلک د داعش له لوري مجبور شي بي چې خپل سیمو ووزي مهاجر شي.
من خو یو ځل مخکې د روژې په میاشت کې د خپلو مینو نه راوایستل شو، مینې راته وسزلې ډکې د کاله او د سامانونو خپلوانو سره د ولسوالۍ خوا ته پراته وو. بس اوس د ولسوالۍ خوا ته چې جنګ راغی اوس راکډه شوي وو د غنیخیل ولسوالۍ سره خپلوانو سره. همداسې څوک په دې کانال لاندې فارمونو کې پراته دي، بې سرپرسته بې سرپناه او هېڅ خوراکي دغه نشته. دې دا ماښام موږ ولسوالۍ بازار کې را تېرېدو او یو څو نفره ښځې وې او واګانې او خوشي او ماشومان سره و. ټول ماښام و توره شپه وه سړک په غاړه خوران دي سرپنا او دوبو او د ولګې سره مخ و. هېڅ دا غم نشته چې څوک راکړه شوي دي. لیا خیمه ورکړو، لیا دارو ورکړو، لیا خوراکي مواد ورکړو.
مننه، مننه، سلامت باشئ.
تشکر از تماس شما. تماس شما یکی از باشنده های ننگرهار، مخصوصا باشنده ولایت ولسوالی اچین بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. از ذبیح الله ازمری، عضو شورای ولایتی ننگرهار را از طریق تلفن با خود داریم و از اینا میخوایم بپرسیم که از دستشان چه کمک برآورده است که بتونن با این مهاجرین و مردمی که با چنین وضعیتی در ننگرهار روبرو هستن کمک بکنن. جناب ازمری، به برنامه خوش آمدین. فکر میکنم تلفنشان قطع شده. به هر حال خب حالا دوباره زنگ زدیم برشان ببینیم که تلفنشان رخ میشه یا نه. خب اما حالا تا که تلفن آقای ازمری رخ میشه با شنونده صحبت میکنیم که روی خط تلفن است. سلام علیکم، بفرمایید. رادیو آزادی است.
مهربانی کوی صاحب.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
وعلیکم السلام.
تاجی کسانی ما باس نه خبر کوم زه خپل دی قندوز ما دا په قندوز کې سان روان ده فعلاً. خیر.
بله، تاسو په تاجکستان کې باندې یاست او د کندوز وضعیت خو تاسو واوریدو. آیا تاسو اوریدلی دي چې تاجکستان ته هم د کندوز له دې اوسنی وضعیت د خلک اوښتي وي تاجکستان ته؟
والله بلا روز زنګ وم کوټه تلیفون نه کار نه کوم. انتقال وکړو د اشرف غنی حکومت دروغجن حکومت د عبدالله حکومت دروغجن حکومت ده
بله دی. تلفون تماس جواب ندر که چمره چه مش تماس نیولای ده و خبریال مراتی ویلی دی. دیر خلق پا دی خاطر جواب ندر که چه برق نشتا چه تلفون پی چارج کری. دیر کم خلق بیتری و دست امکانات لری چه موبایل پری چارج کری.
رادیو آزادی را بشنوین. خبرهای تازه و دقیق و لحظه به لحظه از ولایت کندوز ما بر شما میتیم و از وضعیت آگاه میسازیم تان. خب
اسکایپ
شنونده داریم. سلام علیکم، بفرمایید. رادیو آزادی است.
سلام ابو تراب، صحبت میکنم از ایتالیا. یک چیز بگویم که یه حالات افغانستان چقدر دیگه دوام میکنه؟ ما همیشه بر حکومت های دیگه میشنیم که حکومت دیگه بیا بر ما جور کنه، مگر همینجوری آن طرزه رفته هیچ چیز نشد. آره این دوتا
ابو تراب آقای بطور، موضوع مورد بحث ما این است که نگران مشکلات که پناهنده های یا پناهجوی های مهاجرین بیجا شده داخلی البته در کندوز و ننگرهار دارن، در این قسمت ابراز نظر خاص دارین یا ای که در کل شما میخواین حکومت را در بارش ابراز نظر بکنین؟
ما در کل میخواییم که در حکومت صحبت کنم، تا اصل مرجی که ما به طرف تبایی کشانیده شدیم روز به روز، ما این نیست که جورشیم روز به روز خراب میشیم. کیست اگینیا؟ قصوروار کیست اگر؟ اگر هتر ما هم امیجوری ما صحبت کنیم روزانه که چی در باره قندوز چی بگویم یا در باره دایش چی بگویم، چیز ببار نمیاد. تا که حکمت ما اگر این جوانای امروز ما بخیز بحث کنه، این مردمایی که از چقدر وقت آمده چقدر رایی سک بحث کنیم.
زنده باشین آقای بوتراب، یک جهان تشکر از تماس شما از طریق اسکایپ شنونده دیگه هم داریم، با اینا هم صحبت میکنیم. بفرمایید رادیو آزادی است. سلام علیکم، بفرمایید رادیو آزادی است.
خبری وکی آزادی رادیو ده.
خب فکر میکنم رابطه ما با این شنونده قطع شد، اما شنونده دیگه روی خط تلفن هست، با اینا صحبت میکنیم. سلام علیکم، بفرمایید رادیو آزادی است.
مهربانی کوی صاحب.
و علیکم السلام، بفرمایید رادیو آزادی است. برنامه زیر آسمان کبود، موضوع مورد بحث ما هم قسمی که شنیدین وضعیت بیجا شده های ولایت کندوز و ننگرهار است.
از مزار شریف گپ میزنم، از محمد نام دارم. من رادیو شما را دائما میشنوم، شما باور بکنین اگر تایی که از شما سپاسگزاری میکنه، ما بسیار زیاد خوش میشم. واقعا شما خصوصا به می انقلاب از روزی که رادیو آزادی و آشنا دور شده فعال شده، بسیار فعالیت شایع نکردین در هر حرفه قانه تان آباد خیر ببینین. ما در امین موضوع تشریزم پیشترم بسیار کوشش کردم، خما یک گفتنی داشتم، بسیار دلم درد کرده. میخوای مامور از طریق شما بگویم بان که امین مسئولین خصوصا رئیس جمهور امیر بشنوه و متوجه شوه، بفهمه که این درد کندوشی ها درد بسیار بزرگ است، درد بسیار خطرناک است. واقعا که مردم کندوز در یک آتش بسیار خطرناک سوخته رایستان، یا متوجه شوند هر اقل همین که جمهور خوب بکار برش بود روزی که کندوز سقوط کرده بود، این یامد در دفترش همین قلم و کاغذ می گرفت و نوشته می کرد که والی کندوز ادام، قماندان امنیت ادام، رئیس امنیت ادام. از برای خدا کم در کم 7-8 نفری مسلح.
بله البته تسیم لموضوع تی کسیم پدی خاطر مدوم را موقعیم درخ را زکر چی طول در دیدلی دی کندوز پا وز خوابه دیدی، لیکن بهتر داده چی پا اغا موضوع چی موش انتخاب کرده پی اغی خبری و که موضوع داده چی لبیزایشه و سر چمرا مرست شویده وزیعتی چنگ دی که تسی پا خپل لبیزایشه ویدی تس خونه یا استاسو آیا بلخ تم در غلی دی؟
نه من در خوب بجای نستو، ولی زرم درد که هم وطنانم دی واقعا چی دوی رنج و عذاب زکت زیاد کر کرد داوز فیلن هم دوور کسوزی بخار شکل دی دولت و دوگمت
سیسو دیر منانا کرو داد نشلامتو سیسو
نظرتان رشون
بل آوریدون که لروزان معرفی که آزادی رادیو ده.
السلام علیکم نظری صاحب، جوری بخیر وروره.
سلامت.
السلام علیکم، بفرمایید رادیو آزادی است.
شکر بخیر. اینا میخواهر خواهر عزیز ما براتون گپ میزنن.
بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید.
مخبردم نده سیمون به اکیل دو سرهی دعی پدست که بانک مستطیق کچنیان مودی مشجی خدا غد اسلام از مسلمانان از کلمه بوایتی خدا غد مسلمانان گردر مرست ولی گرد خلق تو کچوی که مرست راکی دی توش ولی رایینا وش دا گرد درواغ وی مود اشرت غنی نمون ولی آگه که دادا دا در شد و
کچنیان امریکا که دی تاسی لکم زین را تاسی لکم زین تاسی لارچین خبری کوی پارچی که خوب مخکی بلی خور تلفن کرده وی آلتا شا مغه خو ویل چې اچین ولوسوالی دی نګرهار لا اچین ولوسوالی
وو دا وګر ناګر د انسانان لپاره پراتی دی په داسې به باندې مړي دي خوته سره وو وای فکر د ځان سره وو.
بله صحیح. نو تاسو ویل چې تاسو په دشت کې است، لکم ل متاسفانه چی تلفن وقت شوید دم و نویل چی تاسی لکم زای به زای شیوی است لکن دو شهر نال تلی است او کلارچی ل مرکز بل اوریدون کای لرو اوس د ننګرهار د ولایتي شورا غړی شاغل زبی ولاز مرای د تلفن ل لاری را سره ده زمرای صاحب مخکې د الچین ول سوالی څخه تلفونونه وشول خلکو شکایت درلو چې ډیر خلک به زای شیوی دی د جګړو ل لاسه او اکثره یا خپلوانو سره دی یا در پدر دی تاسو دی ولایتي شورا پساته څم رستل دوی سره کړی دا یمو نور ادارې آیا هڅولې دي چې له دغه خلکو سره بشری مرستې وکړي
د مننه تاسو او د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو په خپل سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم تاسو په بیان کې چې په ټول دې پنځه میاشتې په شاوخوا کې چې کله کله یا په دوامدار شکل باندې یا په وقفي شکل باندې داعش د طالبانو سره جنگ کوو یا طالبان د داعش سره جنگ کوو په تدریجي شکل باندې د شینوارو د ولسوالیو څخه نازیان چین د سپینزار هاسکمن څخه او هم څنګه د کود ولسوالۍ نه نن ډېر بې ځایه شوي هېوادوالو وطنوال لرو چې تر دغه نن لهجې پورې همدازه وتم چې خبرې کوو یو تعداد کورونه د وتلو په حالت کښې دي په دې کښې به هېڅ شک وي چې دې خلکو ته ډېر تکلیف رسېدلی دی ډېر دا خلک ځورېدلي دي دا خلک سرپنا نه لري دوی ته هغه اساسي او بنیادي ضرورتونه چې په نظر کښې نیول شوی نه دی شوی مونږ باید داسې نه دی چې دا خبره یوازې ولایتي شورا د جریان نه خبر دی نور څوک خبر نه دی په دوی باندې ولایتي اداره مرکزي اداره نړیوال سازمانونه ټول خبر دی مونږ دوی سره مجلسونه هم کړي خو یو اساسي مشکل چې مونږ درلوده لرو هغه دا دی چې دا زمونږ بې ځایه شوي خلک دا په منتظم یا په یو ځای کښې موقعیت هم نه لري یو څه کورونه مارکو ته تللي یو څه کورونه روداد ولسوالۍ ته راغلي یو څه کورونه د بیسود ولسوالۍ ته راغلي یو څه کورونه د سرخوت ولسوالۍ ته تللي یو څه کورونه په ښار کښې پاتې شوي دي یو څه کورونه مارکو ته تللي یو څه کورونه زه چې محمد یو چې دا کورونه چې دلته ښار کښې د سرپنا دپاره ځای نه درلود کابل ته تللي د دوی نه هم خبرې مه خو هغه څه چې د دوی ضرورت دی ضرورت دوی رفع شوی نه دی اما یو یونیسر او د کډوالو چا د کډوالو راستنېدونکو چارو ریاست او د حوادث سره د مبارزې ریاست په قهر باندې د ولایتي ادارې د مشر یا د جناب والي صاحب په هلو ځلو باندې چېرچې د دوی په توان کښې وو مرحله په مرحله په تدریجي شکل باندې خپل هغه موجوده امکانات د خلکو نه سپموي او د خلکو په خدمت کښې وی
تشکر جناب زمرای صاحب کاری که از دست شما برآورده چی هست چی هست چی میتونین بکنین بحث نماینده مردم در شورای ولایتی آیا کار از دستتان ساخته هست که به مردم ها به بجا شده ها در ننگرهار انجام بتین کمک های برشان جلب بکنین توجه افراد که توانمند هستند جلب بکنین به کمک به این مردم ها
یک پاکی با شما سرش میمونتی بینیم اما چه سره که معتبر است و بهتر است و قانون و صلاحیت و مسئولیت است اداره ای که کمک میکنه با مهاجرین یا پیش نسل زدگان حوادثی که با میان می او ادارات که با زینا کمک میکنه وقت جریان هستن و چیزی امکانات ره اونایی که او اداراتی که در دست خود دارن یا توانش دارن در خدمت مردم هستن خوب یک قابل یک قابل قناعت هم نیست قناعت من به می حاصل نمیشه که ما بگویم که با می کم کمک که میشه بیم قناعت کنیم اکتفا کنیم قناعت ما حاصل شده چونیست اما چیزی که در توان تاریخ ولایتی و سازمان بین المللی جهانی کس موسیبی که توان سور انشاءالله که ما ارزوم داریم و توقعوم داریم که کمک ها زیاد برآورده شد تا مشکلات زیاد نگه سرپناه و آب شامیدنی و دیگه ضروریاتی که توان باشه رفع شد
با تشکر جناب زبیلا ازمرای عضو شورای ولایتی ننگرهار در تماس تلفنی با ما هستند نظریات و سخنهای ویرشانی دینا و شنونده های عزیز هم از طریق تلفن ابراز نظر کردن و همچنان از طریق اسمس و صفحه فیسبوک
بله شاغل ازمرای د داعش په ارتباط زموږ یو شمېر اوریدونکو پوښتنه کړې ده چې دوی هم خلک مجبوره کړي دي چې له سیمو ووځي د دوی هدف څه دی ولې غواړي چې سیمې دوی ته خالي شي
تاسو خو پوهېږئ چې د افغانستان په دې څلورو لسیزو جنګونو کښې د افغانانو باندې د افغانستان او د افغانانو بېچاره ولس باندې مختلفې لوبې شوي دي او کېږي او د لوبو یوه نوی پروژه چې هغه نوی رامنځته شوی دی هغه داعش دی داعش هغه ستره لویه جنایتکاره ډله ده چې دوی نه بخونکي جنایت د افغانستان د ولس سره او خاصتا د شینوارو غریب او بیخاره خلکو سره دوی تر سره کړی چې دوی د بخلو وړ نه دي او نه به اوسي او نه به څوک وبسي. دوی دلته مختلف اهداف لري. ګوره یو خو دا دی چې دا خلک چې دوی د مناطقو نه وباسي په نورو خلکو کې د دوی دا شتون یا د دوی ظهور یا د دوی موجودیت د څه د یو قوت په څېر مطرح کېږي. ټول موږ دومره قوي او غښتلي یو چې هر د کورونه وباسي او خلک الله تعالی الول. ګوره په یو کتاب کې منسته، په یو سین کې منسته، په یو مذهب کې منسته د انسان الول. اما دوی چې دغه کارونه کوي دا د دوی لپاره نه کوي، نه د خدای د رضا لپاره کوي، نه دا د خدای د الهي احکام دی چې دوی دغه کړنې ترسره کوي. دوی دغسې جنایت ترسره کوي چې خلک د دوی تر تاثیر واوسېږي، خلک د دوی تر تاثیر لاندې راشي او خلک د دوی عواملو ته اطاعت وکړي او دوی ته اعتنا وکړي او دوی ته احترام وکړي. څه چې بایش وي خلک به ومني. اما دا برعکس شوی دی. تاسو پوهېږئ چې د بایش رامنځته کېدو سره د داعش په راتلو سره د دوی دغسې مقررو جنایتونو په رامنځته کولو سره سم دوی د خلکو د افراط ول ګرځېدلي دي او دوی د افغانستان په ولس کې، د افغانستان په اجتماع کې، د افغانستان یا په افغاني ټولنه کې د دوی شتون دپاره شپې به هم لږي او تاسو به عمله نور لږ موده وروسته وګورئ چې دوی به څومره وځپل شي او دوی به له منځه لاړ شي، دوی ته به قوي ضربې ورکړل شي. همدا درې څلور ورځې کې چې داعش د افغانستان او خاصتا د ننګرهار کې نیت وسله وال پوځ او امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې چې ښکېل شوي دي، په پنځو میاشتو کې دوی دومره ضربه نه ورسېدلې چې په درې دوه درې څلور ورځو کې د دوی څو سوه کسان وژل شوي دي، مړه شوي دي او ټپیان شوي دي او د جنګ ساحین پرې تر کړي دي. نو دا به د حکومت د لومړي مسؤلیتونو د جوړې څخه دا وي چې داعش به له منځه یوسي او دا خلک چې بې ځایه شوي دي او کډه شوي دي او بې ځایه کېږي دا د دې جنایتکار ډلې د لاسه دی. که دغه جنایتکار ډله دلته وجود نه درلودې او دوی شتون نه دوی درلودلې، نو هېڅکله دا زمونږ بېچاره او غریب خلک، دا زمونږ د شینوالو خلک، دا زمونږ تورسرې سپینګیرې او زمونږ بچیان.
تشکر جناب زبیر آزمرین.
بې ځایه ځای د امن ساحو ته پناه ویسي دا ټول د دوی د ډلې هغه منفي کړنې دي ترسره کېږي. نو دولت مکلفیت لري چې په اول قدم کې امنیت تعمین کړي او د امنیت په مخ کې د خلکو ازادیو ته توجه وکړي او پاملرنه وکړي.
تشکر جناب زبیل آزمرای عضو شورای ولایتي ننګرهار. همچنان شاه محمود شینوار خبرنگار رادیو آزادی را از ولایت ننګرهار با خود داریم. و آقای شینواری، تا جایی که ما دریافت کردیم تلفن ها و پیام هایی را که در این برنامه شنیدیم و دریافت کردیم، اینها مخصوصا از کسایی که خودشان به جا شدن در ننگرهار میگن که کمک با اینا صورت نگرفته. آیا شما شاهد کمک های بشری با این به جا شده ها هستین و اگر نیستین دقیقا چه کمک های اولیه ای به جا شده ها نیاز دارن، از جمله سرپناه، مواد خوراکی و امثالش؟
دیر جت من ما مخکی هم یادونه وکړه چې د هغې ننګرهار د ناامنو سیمو څخه د داخلي بې ځایه شوو کډوالو دغه لړۍ د شپږو میاشتو راهیسې روانه ده. هغه کورنۍ چې په پخوا بې ځایه شوي وي او نورو سیمو ته کډه شوي وي، ولایتي ادارې هغوی سره لومړنۍ مرستې ترسره کړې وي. وایي دا سیمې خلکو سره چې موږ غږېدلي وو، هغوی وویل چې په مجموع کې ټولو ته دغه مرستې نه دي رسېدلي، خو ولایتي ادارې د دې ډاډ ښکاره کړه چې موږ ټول هغه کورنۍ چې د هسکې مینې کوټ ولسوالۍ نه، اچین نه، غر نه، نازک، دغه ساحونه چې را کډه شوي موږ ورسره مرستې کوي. دغه اوسنۍ کومې کورنۍ چې را کډه شوي چې دا په سلګونو کورنۍ دي، د اچین ولسوالۍ څخه دغه وروستۍ جګړې له چې را کډه شوي دي، دوی سره مرسته نه ده شوې او نه سره شوې ده. دغه څو شېبې وړاندې ما د سرې میاشتې ریاست سره هم اړیکه نیولې وه. دوی دا خبره تایید کړله چې تېرې چهارشنبې ورځې پورې دوی ته چې کوم ارقام راغلي وو تر شپږ سوو پورې دغه کورنۍ له چین نه را کډه شوې وي. دا چې په دغه تېرو دوه درې ورځې کې نورې څومره کورنۍ راغلي، نو طبعا یو نیم زر دوه زرو ته دغه تعداد رسېږي چې دغه وروستۍ کومې کورنۍ را کډه شوې وي. خو دوی سره مرسته شوي او هغه د سرې میاشتې ادارې هم دا خبره وکړله چې کله ولایتي ادارې د خوانه دوی ته دنده وسپارل شوه، دوی به سروې ترسره کړي او د هغې نه وروسته بیا دوی سره مرستې وکړي. خو دغه کومې کورنۍ چې دا اوس روانې دي، عملا دوی جلال آباد ښار ته یا د غنیخیل ولسوالۍ ته، همدارنګه نورو سیمو ته چې را کډه کېږي، دغه تازه کورنۍ دوی سره مرسته نه ده شوې. او دوی ټینګار کوي دغه باندې که چې دوی د سرپناه ځای نه لري، هغه کورنۍ چې په تېر کې هم را کډه شوي دي، دغه د سیمې خلک وایي چې دوی ته باید د سرپناه ځای پیدا شي، ځکه زیاترو دغه څلور پنځه میاشتې خپلو خپلوانو کره په ډېر سختۍ باندې دوی شپې ته سره کوي، ځکه په یو کور کې پنځه شپه کړي دي. دوی غوښتنه هم همدغه ده چې باید د سرپناه غم ورته وخوړل شي.
ډیر زیات مننه شم محمود شینوار. عبد الله عابد لیکلی دی وای ولی دبليو اف پی د خوړو نړیوال سازمان د کندوز له خلکو سره مرستنه کوي پروګرام. البته متولا له کندوز څخه وای چې بغلان ته مهاجر شوی دی او هیڅ ډول مرسته تر اوسه پوری نه ورسره شوی. لنډی خبرچی ورسته به هم له تاسو اوریدونکو سره یو.
طبیعي پیښې، پرمختیا، د مهاجرت بحران، د سیمې او نړۍ تر ټولو مهمې پیښې او هر هغه څه چې تاسو ته مهم دي، د امریکا غږ آشنا رادیو تاسو له نړۍ سره نښلوي. د وږي د میاشتې د 28 نیټې څخه د ماښام په 2 بجو له رادیو افغانستان نه. د امریکا غږ آشنا رادیو.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا پس از ساعت 7 شام روی همین امواج شنیده می شوند. اگر فیسبوک دارین صفحه فیسبوک رادیو آزادی را هم لایک بکنین. آدرس ماست facebook.com/azadiar و همین بحث را که حالا جریان داره در برنامه زیر آسمان کبود میتونین روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی شما ادامه بتین و نظریاتتان را در روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی در رابطه با موضوع مشخص برنامه بنویسین.
او همدارس دی ازادی رادیو بل فیسبوک پانه دا facebook.com/azadiradio. شغله زبیولا از مرای تاسی مخکی دی ازادی رادیو دا خبریال شغلش محمود شینواری سرگندونی واوری دی دی خلکو دی شکایتونو پی برخه که خصوصا دی سرپنا پی برخه که چه چاره همشتا دی دوگو کسانو شمیر دیر زیاد دی چه باید وشی کلان دوه چی وقت کم دارو؟
اصلا دوست دی چیف شد دی منابی اونه که گید دی امکانات اونه که گید دی خلق دی ضروریات مطابق دی دولت یا پلان و پالیسی یا استراتیجی ولری یا پالیسی ولری دی خلق و مشکلات ترسیدگی وشی. اما اصلا یو پیگی که یو مشکل داری دی تا دی جمعی موسم هم برا رسیدو دی دی جمعی موسم برا رسیدو سرسن دیگر دیر خلق دا طول دی سلو پینزو و میاشه که پتا دردی شکل بانی دوی مهاجر شوی دی. دولت من ډیر دخت لري کته دولت خپل امکانات په کار واچي او داخله کوته پرې دختو کې د ماقت وخت لپاره ځای ورکی او دوی د پاتې سات برا جوړول د خیمو د امکاناتو برابرول د سکول او د امکاناتو برابرول لپاره یو منظم تدابیر ونیسي. دا جنگ خدای مکه د ژوندنه شي چې دا څومره جنگ زمونه کیږي خلک دې تاکید چې معدل شي خپل کورونه پیږي او د عامه ساحو ترشي. نو دا یو لاره ده بل لاره دا چې دا خلک په دغه مختلف ځایونه کې دوی د شهید دي د نړیوال بازار مول ورسوالي او کې د جلالاباد ښار کې د جلالاباد ښار په نواحي او کې د غیر منظم پنځه کورې او ځکه چې شپږ کورې بل ځای کې د لاس کورې بل ځای کې پنځه لاس کورې بل ځای کې دا ستونزې دي چې دولت دې د دې په منظم شکل باندې چې هغه لازم دی چې دګین کې هغه چې د خلکو ځای دی هغه څنګه دی شوی خو تر خپل امکان پورې نړیوال سازمان د ولایتي ادارې دغه په امغږی باندې کوم څه د توان کې دی تر سره کوي. اما دغه د دې کلین تر سره کېدل دې حد په دې قناتونه موږ خدامه مجبورتونه دي چې د ټول خلکو نه ډیر مهم او تزوري دی د خلکو د امنیت ساتنه د خلکو باندې خلکو کورو تلاش شي.
با تشکر جنده باشین جناب زبیول ازمرای عضو شورای ولایتی ننگرهار. همچنان در همین برنامه حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین را با خود داشتیم. جناب حاجی عبدالمومن عمرخیل سابق ولسوال چهاردره ولایت کندوز در ساعت اول با ما بودن، همراه با دکتر فاطمه عزیز نماینده مردم کندوز در ولسی جرگه و عبدالودود پیمان نماینده مردم در ولسی جرگه. از همه شما تشکر و از مهمان از شنوندگان عزیز هم تشکر که در این بحث ما را همراهی کردین. من امید مرزبان و همکارم اسمت ساروان حالا با شما خداحافظی میکنیم. در برنامه زیر آسمان کبود روز شنبه آینده با شما خواهیم بود. برنامه های رادیو آزادی را تا ساعت 7 شام دنبال کنین. بعد از آن برنامه های رادیو آشنا را بشنوید.
کبوترهای سبز جنگل در دور دست از من سرود سبز میخواهند. کبوترهای سبز جنگل در دور دست از من سرود سبز میخواهند. من آهند